په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري کډه کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د مشر یې منظور پښتین ترڅنګ د غورزنګ نور بندي ملګري زر تر زره خوشي کړي. د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف د مشر بیرسټر گوهر خان پر کور د چاپې له امله 15 پولیس لکاره ګوښه کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیڅوک یې د حماس ډلې له تباه کولو نشي ګرځولی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشي کړي. د غورزنګ مشرانو ویلي د پښتنو پر سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوی دي. دوی د سرګندونې نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې په خپل یوه جلسه کې کړي. د غورزنګ مخکښ حنیف پښتین مشال لوی ته ویل جلسه د دې لپاره بدلې و چې د خپل مشر منظور پښتین او نور ملګرو د خلاصون لپاره غږ پورته کړي. د زیاته کړه په سیمه کې نامنۍ تر پخوا ډېرې شوي او حکومت باید د خلکو د سر او مال تحفظ یقیني کړي. حکومت تر اوسه د غورزنګ د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتین څلور مقدمې وي چې په ټولو کې ضمانت شوی او اوس د عامه نظم خرابولو په تور د پنجاب په جیلم کې بندي دی. پښتون ژغورنې غورزنګ د نننۍ جلسه د بنو په میلاد پارک کې اعلان کړی و، خو د هغه ښار انتظامیه هلته د قانون 1340 د فعل لګولو له کبله اجازه ورنه کړه. د غورزنګ پلویان وروسته د ډیګري کالج مخې ته ولاړل، خو چې پولیسو هلته هم جلسې ته پرې نه ښودل نو دوی له هغه ځایه د بنو تر پرېس کلب پورې لاریون وکړل او بیا یوه جلسه وکړه. د بلوچستانو یووالی کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو د احتجاج پر مهال پر نیول شو غړو د ترهګرۍ مقدمې درج کړې دي. دا لغه وروسته چې بلوچستانو د جنورۍ پر 12مه د لادرکه کسانو لپاره د کراچۍ په لیاري کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دې کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ نن مشالډو ته وویل دوی د خپلو لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کوي، خو ریاست یې نه پرېږدي.
چکم زه هم منگ احتجاج کوو نو ریاست زمونږ پزد مقدمه درج کوي. لدی وړاندې هم زمونږ پزد مقدمه درج شوی دي. د پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشتا. حکومت چې باید زمونږ غوښتنو ته غوږ نیولې وي، خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
د کراچۍ د لیاري سیمې د پولیسو ډي اس پي تنویر شیخ نن مشالډو ته وویل چې د 300 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او سخه 340 کسان نیولې دي. د په وینا دا کار ځکه کړی چې احتجاج کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کولې او سړک یې بند کړو. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پولیس وایي تحریک انصاف د مشر بیرسټر گوهر خان پر کور د چاپې وهلو له امله د مارګلي د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو پورې له کاره ګوښه کړې دي. دا خبره د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په بیان کې کړې. دوی زیاته کړې له هغه وروسته د اسلام آباد پولیسو د ډي پي او په مشرۍ د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړه چې بیرسټر گوهر خان سپریم کورټ ته شکایت وکړل چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلې ده. په بیان کې دا راز راغلی. سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی و چې د تحریک انصاف د مشر شکایتونه واوري. د تحریک انصاف مشر بیرسټر گوهر خان پرون رسنیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلې او د کورنۍ پر غړو یې تشدد کړی دی. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټي به په درو ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره هوټ خولې چې هیڅوک به داغه ډلې له تباه کولو ونه ګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې نن سل ورځې پوره شوې. رپورټونه وایي د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 23,000 زیات کسان وژل شوي، هلته بشري بحران رامنځته شوی دی او د نیول شوي فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. په غزه کې لاغه وروسته جګړه پیل شوې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه لري ګرځول شوې. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 له غزې تړانګې پر اسرائیل بې ساري برید وکړ. فرانس پریس اجانس د چارواکو له خولې لیکلي چې په هغه برید کې نږدې 1,000 کسان وژل شوي ول چې زیاتره عام خلک ول. وروسته خبر د کرکټ پاړه ټاکل شوی. د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ دویمه شلوري زلو بنند د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د هند په اندور کې پیل شي. افغانستان د درو لوبو د لړۍ لومړی هغه بایللې وه. بل پلو د نیوزیلینډ لوبډلې نن په دویمه شلوري زلو کې هم پاکستان ته په 21 منډو ماتې ورکړه. د نیوزیلینډ په هیملټن کې شوې دې لوبه کې پاکستان د پچتر ګټلو وروسته نیوزیلند ته د لومړی بیټنګ بلنه ورکړه. نیوزیلند په شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو پر سر 104 نوې منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په شلم اوور کې د 103 یا منډلو جوړولو وروسته وسوځیدل. پاکستان او نیوزیلند ترمنځ به د 15 ورځو لوبو د لړۍ راتلونکي هغه یا راتلونکي لوبه د جنورۍ پر 18 کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په بنو کې احتجاجي لاریونه او جلسه وکړه. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتون وایي دوی به د سیمې د امن او د پښتنو لپاره د یو باعزته ژوند د حق تر ګټلو پورې خپل مبارزه جاري ساتي.
پښتین قوم په ژوند مایندای په امن مایندای تر هغه پیرو میش د مزاحمت جاری وی چې تر څو پیرو د میش په خو راکشه امن وي.
د کراچۍ پولیسو پر هغه 300 مظاهره کوونکو د غدارې مقدمه جوړ کړی چې پرونی په هغه خار کې د اوبخیت د جنوري پر 12 په هغه خار کې د بلوچ پر لټوال په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې وي. پاکستان سپریم کورټ په خپل خپل بیگانه پریکړه کې تاریخ انصاف تر انتخاباتو لپاره د خپل روایتي نخې بیټ د کارولو اجازه ورنکړه. یو شنن کې د سپریم کورټ دا پریکړه د هیواد جمهوریت لپاره تاواني بولی.
سپریم کورٹ ہمیشہ جدا سے متنازع فیصلے ورکر دی خصوصی طور پولیٹیکل سائیڈ منے بلکہ ان برادرون کے الیکشن و آغے مزید متنازع کر
او د کوټې د پام ورلد شمیر ساز غږونکو او سندرغاړو پرون دوی ته د حکومتي مالی مرستو نور کول کېدو پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ.
خدمت کړی دي د سلبیست کال په اوس مش پند راغلی دي صاحب د سازنده وغیرہ راغلی دي نور ګرد ته ملایوي مشته نه ملایوي.
ویل د مشال رادیو سره اوسه رب شو ولنه موضوع ته د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو نن د پختون ژغورنې غورځنګ د جلسې مخه ونی ولا چې دوی د خپل مشر منظور پښتین او نور فعالانو د خوشی کولو لپاره کوله. پولیسو ویلي د بنو په ځینو ځایونو کې د خلکو د غونډېدو اجازه نشته. وروسته مظاهرینو احتجاجي لاریون وکړل او د بنو پریس کلب مخې ته جمع شول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل ملګرو خوشی کېدل د هدفي وجنو درېدل او په سیمه کې امن غواړي. حکومت د دې غوښتنو په اړه دریض لري چې د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د جنوري په 14 پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ نورو ملګرو د رهایی او سیمه کې د نامنۍ ضد جلسه وکړه. د بنو په دوو ځایونو کې د غورځنګ په وینا پولیسو او انتظامی جلسه ته پرې نخول چې وروسته دوی د بنو پریس کلب په طرف په شار کې لاریون وکړ. خود پریس کلب مخې ته د غلاریون بیا د جلسې بڼه واخیسته. ویناوالو خپل ویناو کې وویل چې د ملګرو رهایی غواړي، سیمه کې د بیا نامنۍ ضد غږ پورته کوي، د امن غوښتونکي دي، خو حکومت یې پورم نه مبارزه ته هم نه پرېږدي. د غورځنګ یو مخکښ هانی پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د نامنۍ ضد راپاسېدلې خپله مبارزه به دوامدار ساتي.
قانوني پروسس و هغه مکړی و، خو بدقسمتی سره هغه ځایونه ان او سی میشته نه کړو. میژ اول په ملت پارک باندې و، بیا مو د ډیګري ون سره میژ هغه جلسه پرسلو ته رو بدل کړه. ډیر جوات مطالبات دي چې یو خو د میژ د لرو بر افغان وطن مشر منظور احمد پښتین، ګیلامن وزیر، زاکیم وزیر، ادرکمن وزیر، او په دغه وطن کې چې کوم د دهشتګردۍ یو نوی آغاز شوی دی، د هغه خلاف و د میژ په وسایل باندې، د میژ په مدنیت باندې چې کوم کاف شوی دی، میژ دنیا ته خالی هغه یو میسج ورکو چې پښتین قوم د پښون مایندای په امن مایندای تر هغه پیرو میژ د مزاحمت جاری وي چې تر څو پیرو د میژ په خو راکشه امن نوي.
د غورځنګ مشرانو وویل چې نن هم سیمه کې هدفي بریدونه دوام لري. عام خلک او پولیس په نخه کیږي. دوی په وسلوالو هم غږ وکړ چې د امولز د مرګ ژوبلې لاس واخلي. د غورځنګ د بنو د سیمې مشر حاجی عبدالصمد خپل وینا کې وویل
نن بیا په بانیشه د پولیس یو ټارګټ کلینګ شو دا جوړه د مخشه په بانیشه واوا کې او شو چې د پولیس دوه ژړې په شسای دونشل میز دا خبره کوي چې دا د میز عزیزون دی دا چې کله دې شای دونشي د میز په کلیه شبرینا شریشي.
د غلطه موجود د بنو پولیس او انتظامی چارواکو چې نه غوختل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی په شار کې دفعه 104 سلويخ لګولې، حالات ناسم دي، د غونډې اجازه نشته، خو غورځنګ بیا هم لاریون او غونډه وکړه. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د ماورای عدالت فوجونو او جبري له درکه پر ضد په اسلام آباد کې د ناستو بلوچ پر لټوالو په ملاتړ په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو مظاهره کړې دي. خو پولیسو د درو سو مظاهره کوونکو پر ضد په دې تور مقدمه درج کړې چې لاروینوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد ویناوي کړې او د ریاست پر ضد خلکو د پارولو کوښښ کړی دی. خو لاروینوال وایي دوی سولهیزه مظاهره کړې دي او هیڅ چاته زیان نه در رسولي، نو ځکه د حکومت د زورولو پر ځای مسلې حل کړي. نیاز علي رپورټ راکوي.
د لیاری سیمې د پولیسو ډی ایس پی تنویر شیخ د جنوري په 14مه مشال لیډیو ته ویل مقدمه د درې سوه مظاهره کوونکو په ضد درج کړي دي او په دې مقدمو کې 15 کسان نیولي هم دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
یہ مقدمه اس لیے درج کرایا ہے،
مقدمه ځکه درج کړي چې مظاهره کوونکو ویناګانې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد وي او بیا 100 ساعته یې سړک هم بند کړی وو چې له کبله یې خلکو ته د امنیت خطر و. نیولې شوې کسان یې دا په داسې حال کې چې د جنوري په 12مه بلوچ یکجهتی کمیټۍ په کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې وه. هغوی د لادرکه شوو بلوچانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو په اسلام آباد کې په پرلت ناست لادرکه بلوچانو خپلوانو ټولې غوښتنې دي ومنلې شي. بلخوا د جنوري په 12مه بیا عدالت ته وړاندې شوي کسانو کې 15 کسان عدالت خوشي کړي دي او 40 کسان یې په عدالتي ریمانډ زندان ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوي بلوچانو وکیل حنیف دل مراد بیا مشال لیډیو ته ویلي پولیسو د جنوري تر 12مه ماښامه پورې 15 کسان عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي په وینا پولیسو په ځنو کسانو په مقدمه کې د ترهګرۍ ماده لګولې دي.
اس کوډ میں 35 لوگوں کو آج
دیوائی پدی عدالت کې نن 15 کسان پولیسو وړاندې کړل. پدې کې 15 کسانو باندې د ریاست ست ویناګانو خلک د ریاستی ادارو په ضد راپارولو مقدمه و. د هغوی ټولو ضمانت شو او 40 کسان چې پولیسو پرې د ترهګرۍ تور لګولې دي هغه 40 کسان په عدالتي ریمانډ بیا زندان ته استولې شوې دي.
جیل کسټډي کړ دیا گیا.
ایڈوکیٹ حنیف دل مراد زیادہ کڑی پا زندان کی بند بلوچستان بعد جنوری پا 15مه دا ترہر کرے ضد عدالت تا اڑاندی کی گی. پا کراچی کی دا لادرکا بلوچستان لپارا پا احتجاج کون کو دا لمبرئی مقدمہ ندا. لدی اڑاندی دا دسمبر پا درشتمہ پا کراچی کی دا پریس کلب مخیتا دا احتجاج رستو پا اٹلری میدان تانا کی ہم دا احتجاج کون کو پا ضد مقدمہ درج کرے شوی وا. پا یاد مقدمہ کی بیا عدالت ټول کسانو تا ضمانت ور کرے دے. د دې ترڅنګ د دسمبر په 18مه بیا د خار په شرافي ګوټ تانه کې هم د لادرکه بلوچستان لپاره احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې و. بلخوا په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړی عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي موږ د خپلو لادرکه شوو خپلوانو د خوشي کولو لپاره پر امن احتجاج کوو خو ریاست موږ هغه ته هم نک پرېږدي. دیوائی چکم زے ہم منگ احتجاج کو نو ریاست زمونگ پزد مقدمے درج کوی. لدی اڑان دی ہم زمونگ پزد مقدمے درج شوی دی. دا پولیس اپدی تورنو کی حس حقیقت نشتا. حکومت چې باید زمونږ غوښتنو ته غوږ نیولې وي خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي. موږ چې کوم احتجاج کوو لاریون کوو آئین او قانون موږ ته د دې اجازه راکوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې د خپلو غوښتنو نه به پشا نشو او په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو پر لټوالو به په هر توګه ملاتړ کوو. په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د 12مې راهیسې پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوي دي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د پلټنو لپاره هلته د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروي عدالت وجنی دي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سی ټی ډی دي دا ومني چې ځنې لادرکه کسانې په جالي پولیسو خطو کې وجلی دي. بلخوا بیا د پاکستان نگران حکومت د لادرکه خلکو د موندنې او د قضیو جایزې اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټې په غړو کې د قانون او د دفاع وزیران هم شامل دي او یادې کمیټې په اسلام آباد کې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. نیاز علي مشال ریڈیو کراچی۔
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن فضائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی۔
د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو گاډو د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کول ورسته هلته ګڼ گاډي ولاړ دي۔ سوداګر وایي دواړو خوا ته هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره ویزې نشته او د پاکستان حکومت یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي۔ دوی وایي چې چارواکي باید د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي۔ تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لار هم د همدې مسلې له وجې تجارت درېدلې ده۔ هلته له نږدې درو میاشتو راهیسې د کاروباریانو پر لټ روان دي، خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه دی ایښې۔ تفصیل سالم احمد سالی راکوي۔
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وي، د ترانزیټي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بیو مستقیم اغیز وکړي۔ دغه دروازه د شنبې سهار وختي د ترانزیټي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه پرولې دي۔ د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بروړونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتل شول سوي دي۔ د طالبانو حکومت هم په بالمثل اقدام سره د بروړونکو موټرو د داخلېدو مخه نیولې ده۔ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی یو مسؤل خانجان الکوزی پرون وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله۔
دواړو طرف ته موټرې ولاړې دي، تقریبا د 800 تر 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي، چې دا واقعا ډیر لوی زیان دی۔ او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو منفي تاثیر کوي، د نرخونو او د کمبوتی د موادو په ارتباط، او د بل طرف ته یو سلسله اموال دي چې دا خرابېږي، زود پاساته دي، زود تخریبېږي، میوې دي او همدارنګه سبزي ده، نور شیان دي۔
شغلی الکوزای وی زیات وخت تجارت د سیاست قربانی کیږي، ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې لکبل افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي۔ افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوه بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي،
او دا چورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي، نو دا ډېر غټ زیان دی۔ هم یو خو مسئول ګمرکی مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوه باندې، او بیا چې دلته ایسار شي او دې خوړی شي نو تبن چې رو دا مسئول بیا خپل برداشت نشي کولای، دا کرایګانی برداشت نشي کولای۔
د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر 6 هم د تورخم دروازه د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه۔ په تیر دسمبر میاشت کې د دویم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خاورې کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه۔ د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستانی موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ کولای سو۔ د یوې پخوانی موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولای سوی چې له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته سفر وکړي، خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه۔ خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای۔ پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوي شولې چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي۔ افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو درسېدو په وخت کې په یو ابل پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نوري دروازې تړي۔
مشال رادیو ته وغواګیاست، اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري۔
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن هغه فیصله تایید کړي چې لمخې د فبرورۍ د اتمې نیټې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ته د انتخاباتي نښې په توګه د بیټ د کارولو اجازه نه ورکړل شوې. تر دې مخکې پیښور ریکارډ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړې وه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګۍ له امله دغه ګوند نشي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې خپل دغه روایتي نخا چې بیټ ته وکاروي. راشد خټک له اسلام آباد د موضوع تفصیل راکوي.
اوس بر تحریک انصاف امیدواران د اتم فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي او د ګوند انتخابي نخې بیټ په ځای به بیلابیل نخې ورکول کیږي. الیکشن کمیشن تحریک انصاف د بیټ نخه ورکولونه انکار کړی وو او تورې لګولې چې په ګوند کې دننه ټاکنې په سمه توګه نه دي ترسره شوې. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن د پریکړې خلاف پیښور هایکورټ ته درخواست ورکړی وو او د بیټ نخه یې بیرته ترلاسه کړې وه. خو الیکشن کمیشن د پیښور هایکورټ د پریکړې خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړو او په سپریم کورټ کې دغه مقدمه وګټله. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې په تکنیکي او قانوني لحاظ دا یو سمه پریکړه ده، خو د تحریک انصاف په شان یو لوی ګوند سره دا نرمي هم کېدلی شوه چې د نخه ورکولو نه پس یې په ګوند کې دننه د ټاکنو کولو موقع ورکړې وه. پېښور هایکورټ حکم صرف د تحریک انصاف ته پر نه و بلکې عمومي و. که په هغې عمل شوی بیا خو به هر سیاسي ګوند ویل چې موږ په پرتۍ کې دننه انتخابات نه کوو، ځکه د الیکشن کمیشن اختیار نه ده چې دوی په ګوند کې دننه په انتخاباتو مجبور کړي. په دې کې نور هم ډېرې خبرې وې. تحریک انصاف ته په 2023 کې د ګوند دننه انتخاباتو کولو حکم شوی و. هغه وخت دوی حکومت و، نو په الیکشن کمیشن د بدنیتۍ تور هم نشي لګېدلی، خو بیا هم نرمي ورسره کېدای شوه. البته سپریم کورټ دا نرمي ونه کړه او دا قانون سخت تشریح یې وکړو. په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن او تحریک انصاف د مقدمې اورېدنه ډېره اوږده او یو څه ډرامایي وه او په ټي وي چینلونو په ژوندۍ بڼه ښودل کېده. یو وخت د ګوند موجوده مشر بیرسټر ګوهر اورېدنه په میاس کې پرېښوه او کور ته لاړو. دلته سپریم کورټ ججانو ته وویل چې د اسلام آباد پولیسو په کور حمله وکړه. وروسته د اسلام آباد پولیسو وویل چې دوی د یو مفرور پلټون د کور ته ورغلي وو. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی وایي چې د سپریم کورټ د پریکړې سره د انتخاباتو نتیجه هم معلومه شوه.
سپریم کورټ همیشه چې ګوند داسې متنازع فیصلې ورکړې دي، خصوصي طور پولیټیکل سایډ باندې، هغه فهرست کې اضافه وشو. چیف جسټس سکا یا سپریم کورټ سکا دا یو ډېر غټ چانس وو چې هغه کمینګ الیکشن چې ګوند هغه یو کریډیبل الیکشن جوړ کړی وي. لیکن ډېر افسوس خبره ده چې هغه کې چیف جسټس فائز عیسا او نور جی تین رکنین چې کوم بینچ وو هغه په دې کې مکمل طور باندې ناکام شول، او بلکې چې کوم راتلونکي الیکشن هغه مزید متنازع کړ.
د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر د سپریم کورټ د پریکړې نه پس وویل چې د ګوند امیدواران په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي، خو دوی به د سپریم کورټ د فیصلې خلاف پیټیشن هم کوي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کسی اډوکیټ وویل چې د سپریم کورټ فیصله ټیک ده، خو الیکشن کمیشن په هغه نورو ګوندونو سترګې پټې کړې دي چې اندرونی انتخابات یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
ځمکني حقایق دا دي چې سیاسي توګه تحریک انصاف سنگل اوټ کول او وکټمایزیشن روان دي. نو پی ټی آی په دې تاوان کوي چې انتخابي نشان به اوس یو نه وي، کنه دا به اوس د دوی هر کس آزاد امیدوار دریږي. د هر یل کیسه د پی ټی آی ډیرو ډیرو کسانو کاغذان جمع کړي دي، هر یو به وایي چې زه د پی ټی آی نماینده یم.
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي هم په دې نظر دی چې سپریم کورټ فیصله به په راتلونکو انتخاباتو کې تحریک انصاف ته ډیر تاوان ورسوي.
خدا یو ډیر لوی زیان دی د پاکستان تحریک انصاف لپاره، ځکه چې بیټ چې کوم دی دا یو ډیر لوی سمبل او په هغه باندې هغوی تیر دوه الیکشن ګټلی دي. 2014 الیکشن کې صوبایي حکومت ګټلی او د خیبر پختونخوا، بیا په کال 2013 کې چې کوم انتخابات شي او هغه کې مرکز باندې کې هم حکومت جوړ شو په دغه نخ باندې، نو دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره یو ډیر لوی دچکه ده، نقصان دی په الیکشن کې.
د 13 جنوري تحریک انصاف خپل امیدوارانو ته د تحریک انصاف نظریاتي ګوند نخه ورکولو اعلان هم وکړو، خو د نظریاتي ګروپ مشر اختر اقبال ډار په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان رد کړو. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د چیف جسټس قاضي فیض عیسی په مشرۍ کې د مقدمې اورېدنه وکړه. د بینچ نور غړي جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي وو. بلخوا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نخ ورکول لپاره د مازیګر 4 بجو وخت ټاکلی وو، خو د سپریم کورټ په فیصله کې د ځنډ له وجې د شپې تر 11 بجو پورې 15 واره دغه موده وغځوله. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
تحریک انصاف ته د دې ګوند د روایتي نخې بیټ نه ورکولو تر څنګ د مشر عمران خان او وزیر نور مخکښانو ګرفتاری و اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې پاکستان کې به د فبروري 8 ټاکنې شفافې نه وي. دا اندېښنې له دې امله هم زیاتې دي چې د ځینو هغو مشهورو سیاستوالو د نمایندۍ کاغذونه رد شوي چې پر پوز د نیوکو لپاره پیژندل کیږي. پر دې سربېره هم د ټاکنو کمیشن او د نگران حکومت چارواکي ټینګار کوي چې عام انتخابات به شفاف وي او له هیڅ چا سره به زیاتې نه کیږي. خو آیا څېړونکي پر دې داوو باور لري؟ د دې پوښتنې ځواب د ګلیاس په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اتم فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تیر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال لوتي ویل چې دا به له وخت مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خو د نوموړي په خبره په تیر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخیسته او هلې ځلې په نظر راتلي، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې څه نه ښکاري.
واضح فرق دی چې یره ګنې یو پارټي باندې سختې دي او نورو باندې هغه مر سختې نشته. چرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې ښکارې شي، دغه یو پارټي پکې نخ کاری. دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي. نو سړی بیا دا ویلی شي چې یره کنه کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي.
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2013 کال رئیسی جمهوریت عمل روان دی، خو مخکې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو نوید حسین مشال لوتي ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو، د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د دې په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تززب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم به طرف نه بولي.
پاکستان کې خو چې الیکشن شوې ده، خو چې باقی الیکشنو ته وګوره زما خیال دی هغه الیکشن چې اوس یو د هغه نتایج کانټروورشل و، دا الیکشن کې دومره مخکې چې هغه کانټروورشل شوی دی.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفافه انتخاباتو ته ژمن دی. نبید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لار هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وای چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنون کې طارق وحید مشال لوتي ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کړي، خو دا ځل داسې نه دي.
انتخابات ناشوی نه دي او د اوس چې کوم د دا د اعتراضات شروع شوي دي، چیرې دا انتخابات چې کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه په پی ڈی ایم کې پاتې شوي وو، هغه چې کوم دي حکمرانی کړې وه، هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چیرې برابر میدان مونږ ته نه ملاوي. نو دا انتخاباتو نه مخکې چې کوم دي د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي، او که چیرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورت جوړیږي، نو دا ښکاري چیرې دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دي متنازع ترین انتخابات وي.
تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر اتابو او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. پاتم فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په پیښور کې د مخام شپږنی بجې کې دونکو دی لن خبرونه بدل ته وړاندې کو. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشی کړي. د غورځنګ مشرانو ویلي د پښتنو په سیمو او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوي دي. دوی دا څرګندونه نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې په خپله یوه جلسه کې کړي. حکومت تر اوسه د غورځنګ د تازه سرګندونو په جواب کې څنګه ویلي خو مخکې ویلي چې دوی د سیمې د امنیت لپاره تر وسه کوشش کوي. د بلوچستان یو والی کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو د احتجاج پر مهال پر نیول شو ملګرو ترهګرۍ پر نیول شو غړو ترهګرۍ مقدمې درج کړي. دا لغه وروسته چې بلوچستان د جنورۍ پر 12مه د لادرکه کسانو لپاره د کراچۍ په لیاري سیمه کې احتجاجي مظاهرې وکړي. د کراچۍ د لیاري سیمې د پولیسو ډي ایس پی تندور شیخ نن مشال لوته ویل چې 300 کسانو پر ضد مقدمې درج کړي ورڅخه 300 کسان نیولي هم دي. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پولیس وایي تاریخ انصاف د مشر بیرستر گوهر خان پر کور د چاپی وهلو له امله د مارګلی د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو پورې لکاره ګوښه کړی دی. دا خبر د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی. په بیان کې دا راغلی سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی چې تاریخ انصاف د مشر شکایتونه واوري. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټه به په درو ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس دلی ته اشاره هوټ خوله چې هیڅوک به د هغې لتبا کولو ونه ګرځوي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې نن سل ورځې پوره شوې. رپورټونه وایي د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 3000 زیات کسان وژل شوي. هلته بشري بحران رامنځته شوی دی او د نیول شوي فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. دا او د مشال رادیو لنډ خبرونه اوس پر شوې. بلې موضوع ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د افغان مرمنو وروسته ډلیزي گرفتاریانې غندلې دي. د سازمان ویلي نړیوال د خاموشنه کې نیو د طالبانو د حکومت د غیر انساني کړنو لوجې پر طالب چارواکو فشار زیات کړي. طالبانو حکومت په تیرو 3 ورځو کې په کابل کې غنې خځې ونیولې او تورې پورې کړل چې هغوی سمې جامې نه وي اغوستي. خو افغان مېرمنې پر طالبانو له ښځو سره د نفرت تور پورې کوي او وایي همیشه د ځانونو پټولو لپاره پوره جامې اغوستي خو طالبان یې د ځورولو لپاره بهانې لټوي. تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هی دربار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan. موږ
د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي. ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشار نه دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي. ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمي پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټل اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله هی دربار د څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نر آیات په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تیره پنځشنبه په ویلامیه کې وویل داسې اسناد ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روان جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم 4 تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازې روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یو ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ دوی نامه په جواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي. خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګرې ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره
راټول سوي دي. طالبانو څه کم 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودوونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور کم دا لوګي نمرو زمون بچی مریدا بي غاره دا لاسا یا دا لوګي لاسا نو دوی سره سم زمون څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلا بین کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا تو لے سگا خلق کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فراز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فراز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
د 2022 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3.5 ارب ډالر نقدي زیرمې د افغانستان فند په نوم کې خوده. د دې فند مقصد دا غو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شول چې ګټه د طالبان حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبان د 2022 د اگست پر 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. ځینو امریکایي سنټرانو اندېښنه ښودله چې ښایي دغه پیسې یا د طالبان لاسته ورشي او یا هم د ترهګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید ظهیر مل پر هغه پیسو د څارنې بورډ له وغړي ډاکټر انوار الحق هدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ورالو شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکړم، د هیڅ ډول ناسمه استفادې لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیې وزارت معین ڈاکٹر صاحب مہرابی او دی سویس دی حکومت یو عالی رتبہ مامورا باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې لدې چې کوم اجراءات څه ده وسی. دا چې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلی شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې دی حکومت او دی دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسی په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. برعلاوه د اغزیده بانک هم خپل ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سټلمنت دغه هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لا قل څلور ډیر لوی موانع څه د پاکستان دي چې زما په عقیده چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وسی بالکل صفر ته راکته کیږي.
د باندې ته صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوی ده.
دغه صندوق د جوړېدو مهم ترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه ستا په جای سوی دی. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورېږي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب، یو وضاحت وی چې یوازې هم د 3.5 میلیارد ډالر به خوندې وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندې وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي؟
ښه، نه موږ څه نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه ده حتما مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته څه ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلي چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړې، نو په هغه صورت سره کېدای شي چې د دې هغه نه اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نوې ورکړې منګل دې حاضر وسل دې جن ایجاد کو ام سال هم دې کده چې کوم موضوعات راسي هغه به تیرل کیږي او وکړه کو باندې تصمیم نسی سو دغه د خلکو په ګټه ده ضرورت ورته ده او هغه نسی ورکولې د طالبان حکومت نسی ورکولې دا په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زنه هغه کو ایجاد کو دا پیسې د بانک هغه پښتوانه و د پولی پښتوانه و د پولی پښتوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغه لپاره غوښنه استفاده نه کی
یو بل اندښنه چې اتمن تاسو هم ته په جریان کې استه استاس د مدیر پلاوی دی وغړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې د شي پاسنادو کې جال دی دا جال به په داسې حال کې چې د افغانستان بانک غړیتوب هم لري څومره د امانت صندوق بخوندیتوب باندې غیز وکړي
زه خپل تعجب کوم ما ته دا ډیر تعجب ور خبره ده څنګه کولای شي چې څوک سره په څو جوړ کې څو پانتونو کې درس ورکړي دا خبره جال وکړي زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم دا باید په خپل ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه دغه موضوع څه د تصفیه کړي داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وسي دې نه استفاده وسي زما په عقیده تاثیر ورباندې نه شي کولی ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه د په جای کې پاس دغه ځای نه تیر شي
د افغانستان فنډ د څارنې بورډ لیوا غړي ډاکټر انوار الحق هدي سره مو د امید ظهیر مل مرکه اوریده
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د خیبر ضلع پولیسو تیر او نه د خپل کارکردګۍ په اړه په خبرګړی کلنی رپورت کې دا وکړي چې په تیر 2023 زیږدیز کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې تر ډیره حدا هلته امنیت پر ځای کړی دی بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیر سموده کې د نامنه ګڼې پیښې شوې دي او ولسي وګړي اوس هم په ویره کې دي په دې نور د مشال ریډیو د خبريال فرات شنواری پر رپورت کې
په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په محل پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1503 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړي چې په دې ضلع کې د عملیاتو په محل خواوشا 1000 تمانچه 1.5 اسم جی ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال سباندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آیس یا میتم فیټامین او سباندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې خستي د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایان کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدفي ټپی وژنې شوې او بیا د نشه یي توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلی.
او بل د امن او امان په بورا کې چې دوی چې دوی وکول کې امن او امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا دو چې بوړې په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چا سره یې پاتې نه لګيږي. نو امن او امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن او امان دومره ښه دی په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسېږي او بے سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته. میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس په ورس آیسیون زیاتېږي پوډریون زیاتېږي نشایون زیاتېږي دغه کومه ځا کنټرول په بوندې وروسته په کور چې کومې دی په داشي کې کمای روتلای دی آیسو ډیلرونو کمای روتلای دی آیسو چې کم څه کوي چې هغه کمې دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وایي چې په باړه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي.
د بتخورې کلونه دغه سرمایدارو لکیږي دغه کوربوریونو لکیږي نو او چې په کنځو کې امن نیوي غ سرمایه له خطرې ویل کې څنګه تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشویش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دلوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګ بریدونو کې لکتر لګا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جمعات کې د چاودنې په پیښه کې د پولیسو یو اډیشنل اس ایچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیښو کې د پولیسو اف سی ځواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اقلیمی یا موسمیاتی بدلون پوهان وایي کله به خو د نړۍ په کچه تودوخه زیاته شوه نو لبلې خو په دې اړه د پاکستان حکومت او هم ولس بی غوري د دې لامل شوی چې د هیواد غرونه ځنګلونه او د واوري غټان یا ګلیشیرونه لګواخ سره مخامشي. دوی په خبره کې د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نشول. د موسمی بدلون د نور خراب او سرادو ترڅنګ به پاکستان د خوراک لکه مخته وچکالای په څیر لستونز سره مخامخ شي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د خور او د وو ساتنې ادارې سال اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیات ماهرین وایي د موسمی بدلون د خراب اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي، د اور غټان ویل کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وایي د نړیوال تودوخه له وجې په غرونو کې موجود د سلویختو نه سیوا گلیچر جادوور غټان د خطرو سره مخ دی او پتی دې سره ویل کیږي. نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو راتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي. پیخور پوندون کې د ماحولیاتو سانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشالی ډوتا د وور د غټانو د ویلې کې دوه د اثراتو په خلوای
گلیچر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سټور شي دغه کې وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک ته ترقه د پاره د انسانانو زناورو بونو بوټو د پاره فصلونو لپاره اوبه چون کې ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی تور باندې دا سکړي چې په مزه مزه را فریګ دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورټ دی چې آی کی وایي چې د 2 سال وخت پورې گلیشیر دا سی دی پاکستان کې چې آغا په ویل کې دوه باندې شروع شوه دا
هم په خور پونتون کې د جیولوجي څنګه استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود ګلیشرز خوندې نه ساتلو لوجه ځنګلونه پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر جان رسیږي
سیلاب ملاندې راشي او بل د فیوچر د پرتا ته به اوم کمیږي نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي ا دې نه علاوه چې کوم بایوډایورسټي د لکه داسې خصوصي جناور دي چې دا غوي جون ته خطر ده هغه ختميږي مختلف قسمه سپیشیز دي د کونو بوټو هغه اوم ختميږي نو اورال په سوسايټي باندې په ملک باندې په علاقې باندې د ډېر زیات غلط اثرات کیږي شي
دا چې دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګه مون پورته کوي نو د خیبر پښتونخوا د خور او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وای تسبی په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د ګلیشرز ویل کېدو او د هغې لوجه کېدونکو زیان د مخنیوي او د ځمکې خویدو او د غړول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري د خیبر پښتونخوا د خور او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابله مشال لیډو ته وای
موږ په خیبر پښتونخوا کې یو سو د وادیانې دي چې هغه کې منګا ګلیشر دا وبچ راځي او د لاندې سیلاب جوړای د سیلاب نه بچ کې دوه لپاره الته بندونه وو چې زمکه او ور سره آبادی چې کوم دا هغه ته تحفظ ملاو شي ډېر زیاتې داسې منسوبي چریږي چې هغه کې منګ د غرونو د ایکوسیستم چې کوم دا ریسټور کو الته واپس ژوند راوړو چې دا غرون تخپل شینواله ملاو شي الته دا کم د غرونو آبادی د هغه خلکو ته یو سوشل لایف ملاو شي هغه ته یو بل ژوندۍ ملاو شي نو داسې منګ آی منسوبې ته منګال ته مایکرو واټر شیډز داغه ټول نه غټه فائدہ دا وی چې باغې کې منګه دغه ایریا سکې چې کم دا غرونه دی آلته کم شړی علاقې جوړې شي چې موږ د سادین هم وایو اغه شړی چې کم دی اغه منګه بدلو زریز مکو ته باغې کې منګه ونه نه لو
د ماحولیت رو په هانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو 30% په میدانی علاقو او 10% په زهرګانو مشمل ده نو ځکه دوی وای چې حکومت سری اولس له هم پکار دی چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي دغه خزل غورځولو او دونو د وهلونه ډډ وکړي کم چې په موسمي بدلون کې یا مثبت کردار لوبولی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي
په کوټه کې هنرمندانو د بلوچستان د کلتوري ادارې پر ضد مظاهره کړې ده هنرمندان وایي دا اداره نه دوی پروګرامونو ته ورغواړي او نه هم ورسره مالی مرسته کوي هنرمندان تور پورې کوي چې بلوچستان کلتوري ادارې هغه پیسې نه دی ورکړي چې د هنرونو د پرمختګ لپاره بیل شوي دي یا دغه ادارې ته حکومت ورکړي دي خو د بلوچستان کلتوري اداره بیا دا تورونه ردوي سمت شبنم په دې اړه رپورټ راکوي چې د مظاهرینو په غږ پیلېږي
د جنوري پر 13 د کوټ پرېس کلب مخته هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد احتجاج وکړ دوی د موسیقي آلات راخستی او د احتجاج په توګه ژغول هنرمندانو د کلتور ادارې څخه وغوښتل چې دوی ته د خپل اکونه ورکړي په دې اړه د کوټ وسیدونکو هارمونیم ژغونکو هنرمند محمد نعیم د احتجاج محل مشالې ډوته وویل
زما په خاندان کې ششو سازان تر سوی نو دا ټیمه موجوده زموږ ششو هنرمندان دي لکه شپې سار او دغه شی نور هنرمندان دي د خاندان نو موږ هم شاده د ملک د قوم د پښتو د لپاره خدمت کړی کلچر ډپارټمنټ سمج دا غواړو یو خو زموږ د کلچر ډپارټمنټ کې یو څو کسان دي دغه شی نور یو څو کسان دي چې د پښتو دا وکی خدای سي لوکل خلکو ته موکا نه ورکي یعنی بغیر شنخت کارت خلک کلچر ډپارټمنټ ته ډیر روان دي چاغه شنخت کارت نه لري او دلته کم نه لري د مقامی خلکو دي لوکل خلکو دي شنخت کارت لري او یو څو کسان په کمیټي کې نه سوچ د خپل نس لپاره د خپل مفاد لپاره مشک شنول په کمیټي کې دی ډیر ډیر زرو په واخلې او ټول پښتو فنکار برادری یې راکړه
هنرمندان وایي چې د بلوچستان د کلتوري ادارې لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي او هغوی ته دوی نه وربلل کیږي. د احتجاج محل رباب ژغونکي هنرمند محمد عظیم مشالډو ته څه داسې وایي.
بلوچستان ریڈیو اسٹیشن خدمت کری دی سلویش کال پوچھے پنڈ راغل صاحب زندہ وغیرہ نور گرد تو ملاوی جی مشتہ نہ ملاوی جو ولی نہ ملاوی جی صاحب پشتون قوم تو نہ ملاوی جو ولی نہ ملاوی جو مشفلا واڑ خلا کک واڑ ولاڈ روت مظاہرہ میں پتہ کا جوڑا کڑا دس
بلوچستان د کلتور ادارې مرسیال مشر خدای ریم د جنوري پر 13مه مشالی ډوتول چې دوی ډیری بې وزلو هنرمندانو ته د میاشتې پر سر 1500 روپۍ ورکوي او ډیری هنرمندانو ته په کلتوري پروګرامونو کې ځای ورکړي.
وو آرټیست جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہوں.
ها هنرمندان چې دا غوی عمرونه تر 45 کلونو لوړ وي او هغوی اوس پروګرامونه نس کولای. دا غوی لپاره کمیټي پریکړه کړې ده چې د میاشتې پر سر به 1500 روپۍ ورکوي. دا ډول هنرمندانو شمیر یو سل اولس دی. د دې ترڅنګ د هنرمندانو لپاره پروګرامونه کیږي په کوټه کې دننه هم او له کوټې بهر په اسلام آباد، لاهور او کراچی کې. د پروګرامونو لپاره موږ د بلوچستان هنرمندان بیا یو چې هلته دوی د خپل فن مظاهره کوي.
بلوچستان کې آرټیسټ لے جاتے ہیں وہاں باقاعدہ پرفارم کرتے ہیں.
هنرمندان وایي کې غوښتنې و نه منل سي نو دوی به په روان وختونو کې نور احتجاجونه هم وکړي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خبر کده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال لیلو ته غوږی رودونکو، په خیبر پختونخوا کې کروندګری وایي سږ کال د ګوړې نرخ د تیرو کلونو په پرتله ښه دی. ځینو کروندګرو مشال لیلو ته ویلي چې د بیې ښه کېدو علت د ګنی کم پیداوار و. بلخوا ولس وایي چې په ګوړه کې د چینای د ملاوټ له وجې د دې استعمال او خرڅ کم شوی دی. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د کاروندګرو تر مخه سکل خیبر پختونخوا کې د ګوړ نرخ غوره شوی دی او وجه د ګوړې کم پیداوار دی. خو بیا ګوړه اخیستونکي وایي چې اوس ګوړه کې ځینې زمینداران د چینو ګډه کوي کم چې ارزانه وي، خو خلک یې نه خوښوي. د چرسدې په یو منډه کې ګوړ اخیستونکي عبدجان په دې باب له مشال لیډو ته وایي.
ګوړه ډېرې د ملاوټ نه پاکې مرازي او ملاوټ والا مرازي. ملاوټ والا ګوړې خو عام بازار لکه 25,000-26,000 روپۍ چې دي، او کمې چې ملاوټ نه پاکې دي خوګور 27,000-27,500 روپے باندې خرڅیږي. نن سبا بازارونه ډیر زیات ټیټ روان دي ګوړي، او بل دی خو منډو ته مالونه ډیر زیات کم راځي. نه دی د وږي ریټونه ډیر زیات تیز روان دي.
بل خو زمیدارن وایي چې خرچي سیوا دي او خور سره تخمونه د مزدورانو دیړي او ډیزلو سیوا نرخ له وږي دوی ته ګټه ډیره کمه پاتې کیږي. د چرسدې د پلډر نقیب خان وایي چې ډیر شو کال راسي زمیداری کوي، خو وخت تر وخت وته زمیداری ګرانيږي.
خرچي په منګ باندې ډیر زیات واقعی سره اور یو سیز منگ تا ډیر زیات ګران دی، او منګ چې کلا فصل مسل او کرو زمون کمزوري او د مجبوریا په وجه باندې فصل سه کمزوري راشي سه په ګرانی وی. کلا چې مثال د اخیری وختونه راشي نو باغی کې هغه منګ ته دون آمدن نه رغه کې چې زمونږه خرچه برداشت کی. قیمتي زمګی دی زمونږ په دومره خرچه کیږي چې هغه پیسې منګ لا هغه په خرچو باندې واپس نه وصولای.
د زمیدارانو د سازمان ماډل فارم سرویسز د 400 ضلع مشر عبدالعلی خان وای چې دا تاوانونو او ګرانې لوجه ځنی زمیدار د چینو ګړه کوي، ځکه د چینو د ګړه ګړه په وزن پورا خو د کم خرچې لوجه ارزان وي. او وای د چینو ګړه لوجه د ګړه په مارکیټ ډیر منفي اغیز غورځېدل لري او خرڅه کم شوی دی.
چې د چا خپل غنی وي هغه بالکل د چینو استعمال نه کوي، په شوی فیورټ ګړه وباسي. دا هغه خلک کوي چې اغوی د بای غنی روړي خپل ګران نرخ باندې روړي او بیا ګوري نو د چینو ریټ لک کم دی او د ګوړې ریټ لک خ دی نو دغه غوی هغه کی سره لګ شانته د غنو وبک یو نور چې کم دینو چینی یو بوره دوه بوره ورچي او د اغه نه ګوړه جوړي او خرسي او لان کې دغه شی نه په کار زکه چې د ګوړې هغه دغه او شرمو هغه خلک چې چا به شوګر او دغه بونو اغي به د ګوړې چې اسکله او ما او قتل د چینو ډېر مزیدار ګوړه تیار د مټایانو په شانته هغه په 2524,000 اوس به پاریانم د چینو ګوړه ډېر ناخلي او مارکیټ کې ډېر خرسي ګیم نه
د زمیدارانو تر مخه روان کال د ډېر ټړې ګوړې یا یوې سټ نرخ 28,000 نه تر 10,000 روپو دی کوم چې تیر کال د 14,000 نه 18,000 روپو پورې و ولې چینو د ګډې ګوړې نرخ سخ کال د 10 ډړې د 2,000 نه واخله تر 30,000 روپو دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ